آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسفزی او خلیل خان ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 6 نیټه ده. دلته په واشنگټن کې د ماسپخین 2:30 بجې دي. د دې وخت د مهمو خبرونو سره ټکی درته خلیل خان اوروي.
په کاناډا کې د لیبرال ګوند په غوڅ اکثریت پارلماني انتخابات وګټل. افغان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي ځینې کړۍ شته چې ارزو لري په افغانستان کې پخوانی حالت وای بیا راسي. او د امریکا د خزانې ادارې تور هغه چې طالبانو مشر دی د نړیوالو ځانګړې تروریستي ډلې په لیست کې شامل کړی دی.
د نوریدونکو د خبرونو وروسته باقی پروګرام په سب چوي بڼه اوریدل مه هیروي.
د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو په یو مشر او پیسو راغونډمون کې بندینن بندیز لګولې دی. ویل دي چې هغه په افغانستان کې د پوځي بریدونو په پلانولو، د افغان چارواکو د وژلو، د سې جوړولو او ملیونو ډالر د طالبانو لپاره راغونډ کړی دی، په هغه بندیز لګولې دي. د امریکا د خزانه ادارې دغه کس چې تور هغه نومیږي د نړیوالې ځانګړې تروریستي ډلې په لیست کې شامل کړی دی. دغه ادارې اعلان کړی دی چې تور هغه په 2010 کال کې شاوخوا 4 ملیون ډالر او په 2009 کال کې 2 ملیون ډالر په خارجي هیوادونو کې میشتو مرستندویانو څخه راغونډ کړي وو.
د سې شنبې په ورځ د کاناډا په پارلماني انتخاباتو کې د لیبرال ګوند جسټین ترودیو اکثریت څوکۍ ګټلې دي او هغه به د کاناډا لومړی وزیر شي. د کاناډا یو ټلویزیون وایي د پارلمان 338 څخه د لیبرال ګوند 138 څوکۍ ګټلې دي. د لیبرال ګوند په مقابل کې د اوسني صدر اعظم سټیفن هارپر محافظه کار ګوند 144 څوکۍ ګټلې دي. نوی دیموکراتیک ګوند 230 څوکۍ ګټلې دي. جسټن ترودو د انتخاباتو د ګټلو وروسته ویل د دې ستر هیواد کاناډا خلکو په ټول هیواد کې نن ماښام یو څرګند پیغام ورکړی او هغه دا چې زما ملګرو اوس د بدلون وخت راغلی او د رښتینی بدلون وخت راغلی. پرون چې څنګه رای وشمیرلی شوې نو اوسنی صدر اعظم هارپر چې نهه کاله د کاناډا صدر اعظم پاتې شو د لیبرال ګوند جسټن ترودیو ته مبارکي ورکړه. هغه وویل کاناډایانو د لیبرال ګوند انتخاب کړ. موږ د انتخاباتو نتایج بې د کومه جنجاله قبلوو. ما د جسټن ترودیو سره خبرې کړې دي او هغه ته مبارکي ویلې ده. 34 کلن ترودیو د دغه انتخاباتو د ګټلو وروسته قدرت ترلاسه کړی.
افغان جمهور رئیس اشرف غنی ویل دي چې ځینې کړۍ شته چې ارزو لري په افغانستان کې پخوانی حالت بیرته راسي. هغه نن په کابل کې د افغان امنیتي ځواکونو ته په وینا کې داسې وویل.
ځینې بدمرغه کړۍ ارزو لري چې په افغانستان کې بیا خدای مکړه بیا همغه سه ورځی راشي چې دفترونه او وسلې کبار شي او خلک در پدر شي. خدا آرزو به هیچ کلا پوره نشی او دا آرزو به په گور بیسی.
دغه راز جمهور رئیس د خپل کندوز د سفر پر مهال ورسته د قومي مشرانو چې کومې غوښتنې ورسته درلودلې دغه پاړې داسې وویل.
موږ ولې د هیواد له نورو ولایاتو څخه هم د خلکو دغسې غوښتنې لرو. هر ولایت ته چې زم او یا خلک ګورم په یوه آواز وایي موږ ته امنیتي او دفاعي قوې ولیږئ.
خبرونو ته ادامه ورکو. د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د وسله والو برید کوونکو هغه برید شنډ کړی چې د ولایتي مرکز او نادلي ولسوالۍ د سقوط لپاره یې کړی و. عزیز الله پوپل په دې هکله رپورټ رالیږلی.
دوی ورځې مخکې په لوړ شمیر کې وسلوارو برید کوونکو د لشرګاه ښار ته نږدې د باباجي په سیمه او د نادلي ولسوالۍ د کوپا کې لوی منده او د بغرا ویلې د غاړې پر امنیتي پوستو باندې بریدونه کړي وه. د هلمند والی میرزا خان رحیمی نن خبر اعلان ته ویل چې د دولت مخالف وسلوالو غوښتل چې ناداری او لشکرګاه شار تر خپل ولکې لاندې راولي، خو افغان قواوې په وړاندې ځپونکي ګامونه اخیستي. د زیاتوي چې تر اوسه په روانو پوځي عملیاتو کې 28 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
زموږ مسلح قواوو په ډېر معنت او ډېرې شامت دې ته جواب ورکړی ده او فعلاً وضعیت هلته نورمال ده. دښمن ډېر قوي تلفات لیدلي دي. طبعا د دې هدف نیول د ولسوالۍ او بالاخره د لشکرګاه او مجموع د ولایت هلمند ده، لیکن دا ارمان به دې په ګور ته وړي. انشاءالله وضعیت نورمال ده.
که څه هم حکومتي لوري ته په دقیق ډول د اوښتي زیان په اړه ولایتي مقامات څه نه وایي، خو یوې امنیتي سرچینې د ننو شولو په شرط آشنا راډیو ته وویل چې د نادالی او لشکرګاه تر منځ سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې 11 تنه امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان افغان ډیپلوماټانو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي. دغه وزارت بیان ازادي راډیو ته وویل چې ګڼ شمېر نوي او پخواني ډیپلوماټان د پاکستان ویزو ته په تمه دي، خو پاکستان ورته ویزې نه ورکوي. له دې وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې افغان حکومت هم پاکستاني ډیپلوماټانو ته د ویزې په برخه کې ستونزې پیدا کړي دي، خو د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع رد کړې وه. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم فاریاب ولایت تللی څو هلته د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیاتو کې برخه واخلي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقین په کابل کې خبرونه ته وویل چې ښاغلی دوستم به هلته د امنیتي ځواکونو په همغږۍ او یووالي کې هم ګټور رول ولوبوي، او زیاته یې کړه چې نور ځواکونه هم سیمې ته ورغلي چې د غورماش ولسوالۍ بیرته د وسلوالو مخالفینو څخه ونیسي. ځایي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو 13 پولیسو او د ولسوالۍ د پولیسو امنیت قومندان هم پکې شامل دی نیولی دي. طالبانو او د حزب اسلامي ډلې دواړو د غورماش ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده.
افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په قندوز کې د جګړو له امله 14 رسنۍ زیانمنې شوې او په سلګونو خبریالان د جګړو له امله له دغه ولایته وتلې دي. نجیبه شریفی چې دغه کمیټې رئیس د خبریالانو ته وویل چې 29 خبریالان د قندوز د جنگ د وجې بې ځایه شوې دي او زیاتره کابل او نورو شمالي ولایتونو ته تللې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې دوی په قندوز کې د رسنیزو چارو په ټکنی کې دوه اندېښمن دي، خو د بیا فعالېدو لپاره کار کوي. په قندوز کې د نږدې یوې میاشتې راهیسې جګړو او د وسلوالو طالبانو په لاس دغه ښار د سکوت له امله د نورو زیانونو تر څنګ رسنیو خبریالانو هم زیانونه لیدلي او فعالیتونه یې ټکنی شوي دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب ټولنه وایي چې په دغه موده کې 14 رسنیو دفترونه تخریب او تخنیکي وسایل وړل شوي.
د امریکا د لوی درستیزدانو رئیس جنرال جوزف ډنفورد نن د سه شنبې په ورځ د عراق د کردستان د سیمې مشر سره په اربل کې ملاقات کړی دی. د نوموړي دغه سفر د اسلامي دولت پر ضد د جګړې ارزیابي کول دی. ډنفورد مسعود بارزانی ته وویل چې د امریکا متحده ایالاتو او کردانو دښمن یو دی. له یو کال راهیسې کردي جنګیالو د عراق د شمالي برخو څخه د اسلامي دولت وسلوالو پر شا تمبولو کې کامیابي ترلاسه کړې دي، او د هغوی سره د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هوایي بریدونو کې هوایي بریدونو مرسته هم ورسره وه. د عراق پوځ او حکومتي پلو ملیشو چې د هوایي بریدونو مرسته ورسره وه د هیواد په مختلفو برخو کې یو څه بریاوي ترلاسه کړې دي. د جنرال ډنفورد د دې سفر په مهال د دې امکان هم دی چې د باجی ښار د وضعیت په اړه هم ورسره خبرې وسي. تیره اونۍ د عراق ځواکونو د دغه ښار د تیلو تصفیه کولو تاسیساتو کنټرول بیا ترلاسه کړی دي. دا د جنرال ډنفورد چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه په دې دنده ګمارل شوی د عراق ته لومړی سفر دی. هغه خبریالانو ته وویل چې د عراق چارواکو هغه ته د ډاډ ورکړی چې هغوی روسیې سره نه دي غوښتي چې د هغو هیوادونو په اطراف کې ګډون وکړي چې هوایي بریدونه کوي. له دې مخکې ځینو عراقي چارواکو داسې اشاره ورکړې وې چې دوی به په عراق کې د روسیې شتون ته هرکلی وایي، خو ډنفورد وویل صدر اعظم حیدرالابادي د روسیې د هوایي بریدونو غوښتنه نه ده کړې.
کروشیا د سربیا سره خپل سرحد بیا پرانیسته چې دې سره 300 مهاجرینو ته لاره خلاصه شوه تر څو مخکې لاړ شي. د خلکو د تیرې دوه ورځې په سخت جمی او باران کې تیرې کړې دي.
هغه وخت نه چې هنګری خپل سرحد تړلې دی په سربیا کې زرهاو مهاجرین بند پراته دي. دغه مهاجرین چې زیاتره د سوریې دي د اوږدې لار نه د آلمان او نورو اروپایي ملکونو په لور روان دي. په زرهاو خلک د سلوینیا سرحد ته رسېدلي دي چې په سخت ژمي کې لامده خښته د شنه اسمان لاندې ولاړ دي او خپل تکلیف داسې بیانوي. وای که چیرې تاسو موږ باندې زړه نه سوځوئ او سرحد نه خلاصوئ نو دغه ماشومان به دلته مړه شي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتو اداره هم د مهاجرینو سره د مرستو په لړ کې د مشکل سره مخ ده. دوی سربیا او د کروشیا په سرحد دوه نیم زر مهاجرینو د ساتلو امکانات نه لري. بلخوا د ملګرو ملتو عمومي منشي باکیمون د هنګري په پوله د مهاجرینو کم